یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه نوري هرکلی کوم. او رئیس د افغانستان جمهوری ریاست هغه اوازې رد کړ چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د حکومت د کار دوره تمدید کړي. دغه راز په اسلام آباد کې پښتانه معترضین وایي تر هغو چې غوښتنې نه وي منل شوي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په سوریه کې د اسرائیل یوه الوتکه راغورځېدلې ده. خلوم لای خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا زهر د خبرونو وړاندې کوي.
په ستاکه تاسو مهمو خبرونو سره ټکي د کابل او اسلام آباد د استازو ترمنځ په پرونیو خبرو کې پرمختګ شوی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبیولا زمری هغه راپورونه رد کړل چې دی په یو برید کې ټپي شوی دی. او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جې ان ته بلنه ورکړي چې په لاند راتلونکي کې پیونګ یانګ ته سفر وکړي. د خبرونو تفصیل د کابل او اسلام آباد د استازو ترمنځ په پرونیو خبرو کې پرمختګ شوی دی. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل کړی ده. شغل فیصل زیاته کړی چې لا هم داسې موضوعات شته چې باید توافق پرې وسي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ افغان پلاوی پرون اسلام آباد ته ولاړ او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی الله زمری هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دی په یو برید کې ټپي شوی دی. ځینې رسنیو داسې راپورونه خپره کړي وو چې شغل زمری په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې ټپي شوی دی. په خوګیاڼۍ کې پرون د کرکټ په یو میدان کې چاودنه شوې وه چې څلور تنه پکښې ټپیان شوي وو او د ولایتي شورا غړی زبی الله زمری په دې ډله کې نه وو. دا که سبا د چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له زیمبابوې سره د متحده عربی اماراتو په شارجه کې دوهمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د دغو یو ورځنیو لوبو په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتاک ازادي راډیو ته وویل
افغانستان به زیمبابوې سره څلور نورې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ولري. راتلونکي لوبه به په یولسمه نېټه وي او درېمه لوبه په دیارلسمه، څلورمه په شپاړسمه او پنځمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه نهمه.
د دغو یو ورځنیو لوبو په لومړۍ یوې کې پرون افغانستان زیمبابوې ته د 1450 منډو په توپیر ماته ورکړه. زموږ خلاص د راډیو اوري. د امریکا دفاع وزارت وایي د ایران ملاتړي وسلوال چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي د ایبرامز په نوم له هغو ټانکونو استفاده کوي چې امریکایي ځواکونو عراقي پوځیانو ته ورکړي دي. که څه هم د امریکا د دفاع وزارت ویان ایریک پاهون پرون وویل چې نږدې نه ټانکونه بیرته عراقي ځواکونو ته سپارل شوي دي. له 2005 کال را په دې خوا امریکا پر عراق لږ تر لږه 150 دغه ډول ټانکونه پلورلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوه پریکړه لیک پر مسودې غور کوي چې له مخې یې په سوریه کې د یوې میاشتې په مخه اور بند وسي. فرانس پریس اژانس وایي چې د دې مسودې متن یې ترلاسه کړی دی. د دې اژانس په وینا ډیپلوماتان غواړي چې اور بند د بشري مرستو رسېدو ته زمینه برابره کړي. د راپور له مخې دا مسوده چې د سویډن او کویت له لوري وړاندې شوې په ورته وخت کې د ختیځې غوته سیمې په ګډون د محاصره شوې سیمو د محاصرې د سمدستي ماتېدو غوښتنه کوي. په غوته کې له 13-15 ورځو را پدې خوا د حکومتي ځواکونو د بمبارۍ په ترڅ کې تر 240 ډېر ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم څه باندې 1.5 میلیون سوریایان بشري مرستو ته اړتیا لري چې په دوی کې د جګړو له امله 6.1 میلیون یې بې ځایه شوي هم شامل دي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جې ان ته بلنه ورکړي چې په لاند راتلونکي کې پیونګ یانګ ته ورسي. د خبره د شغلي مون دفتر نن کړی ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر ویاند ویلي چې د شمالي کوریا د ولسمشر خور کیم یو جونګ چې د پیونګ چانګ په ژمنۍ اولمپیک لوبو کې د ګډون لپاره جنوبي کوریا ته تللې، د شغلي مون په دفتر کې هغه ته د خپل ورور د شخصي بلنې په اړه وویل. دغه ویاند په یوې خبري غونډه کې زیاته کړه چې مون وړاندیز وکړ چې دواړه کوریاوي باید دې بلنې د منلو لپاره داسې شرایط رامنځته کړي چې اړین دي. که داسې وسي نو دا به په تیرو لسو کلونو کې لومړی ځل وي چې د دواړو کوریاوو مشران سره ګوري. تر دې وړاندې په 2005 کال کې د جنوبي کوریا د هغه مهال ولسمشر د شمالي کوریا له پخواني رهبر او د کیم یونګ اون له پلار سره ولیدل. او د سویډن په پلازمینه ستاکولم کې د یوې خونړۍ حملې په تور نیول سوي وګړي د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځان ته داعش وایي ارتباط درلود. د خبره د آزادې اروپا او ازادي راډیو د سویډن د یو خبري اژانس په ګډه څېړنه کې معلومه سوه. د آزادي اروپا او ازادي راډیو د ازبکستان او تاجکستان برخې د سویډن له خبري اژانس ټي ټي سره په ګډه څېړنه کې معلومه کړه چې رحمت عقلوف تر حملې مخکې د حملې پر وخت او تر هغه وروسته د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځان د داعش غړي ګڼي اړیکې درلودې. نه دیش کلن رحمت عقلوف په خټه د ازبکستان دی. د په سویډن کې د پناه غوښتونکو په توګه ژوند کاوه. هغه د 2018 میلادي کال په اپریل میاشت کې یو موټر غلا کړی او بیا یې په ستاکولم کې عادي خلک په موټر وهلی و. په حمله کې 15 تنه وژل شوي وو. د خبرونو پای.
لفره با ظاهر نمانه چه ده افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه و اورول کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوریدل چې د افغانستان جمهوري ریاست هغه وزیر رد کړ چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د کار دوره تمدید کړي.
ما شدیدا نه نه اوږه رد میکنیم چې طرف شورا اقتصادي بخوای حکومت تمدید کنه. به هیڅ وخت
پر دې موضوع د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر هم اخلو. په اسلام آباد کې پښتانه معترضین وایي تر هغو چې غوښتنې نه وي منل شوي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
درنه به تر هغه پورې جاري وي چې کوم دوی مونږ سره پرېس کانفرنس نه وي کړی. د عوام دنیا مخ ته نه وي راسره ناست که نه او مونږ ته څه ریټرن کې اعلامیه نه کې جاري اخبرې به جاري وي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په سعودیه کې د اسرائیل د یوې الوتکې د رانسکورېدو د پیښې په اړه نور معلومات ترلاسه کولی شئ. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ نو وابه اورئ. ازادي رادیو اوري. د افغانستان جمهوری ریاست هغه وزیر رد کړ چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د کار دوره تمدید کړي. د جمهوری ریاست د ویندو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به په خپل وخت وشي او هیڅ بدیل نه لري. دا موضوع په کابل کې د ازادي رادیو خبریال حدیث پردیس تعقیب کړی ده. همدا شېبه د کابل له سټډیو سره دی. پردیس خبرونه ته ښه راغلاست. راته ووایه چې جمهوری ریاست د وو خبرو شو اوازو په اړه نور څه ویلي دي.
مننه نوري صاحب. سلامونه تاسو د رادیو محترم اوریدونکو ته. بلې د افغانستان جمهوری ریاست هغه وازی په کله کرت کړی چې ګواکې د ملي والی حکومت په دې هڅه کې دی چې قیادي شورا رامنځته کړي او د دې شورا پر رامنځته کېدو د خپل د حکومت کار دوره وغځوي. جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر د انتخاباتو نیټه البته په خپل وخت کې د انتخاباتو د ترسره کېدو ته ژمن دی او حتی یو ورځ په دغه نیټه کې تغییر ناراضي. د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړوند کوم اوازې چې خبري شوې دي د ټولې ناسمې دي او ولسمشر د انتخاباتو ترسره کېدو ته چې د اساسي قانون یو له ارشاداتو څخه هم دی د مسلې ته ژمن دی. ښاغلی مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
به هیچ وجه لطفا دو جاجنبا نبوده و ما شدید انه موضوع عرب میکنیم که طرف شورا اقتصادی بخواه حکومت تمدید کنه. به هیچ وجه رئیس جمهور بارها تاکید کرده که حتی یک روز بیشتر از وقت تعیین شده در که قانون اساسی تعیین کرده نمیخواد کار ادامه بده و انتخابات ریاست جمهوری باید در وقت زمانش و به صورت شفاف برگزار شود و شاید که مطرح نشد در این رابطه و از اساس برد.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له یو شمېر سیاسي او جهادي رهبرانو سره لیدنې کتنې پیل کړي دي، که څه هم تر اوسه پورې له دې وړاندې په یو تعداد رسنیو کې د ځینو سیاسي حزبو له قوله اندېښنې خپرې شوې دي چې ګواکې دغه لیدنې کتنې د قیادي شورا د رامنځته کېدو په هدف ترسره کیږي، او یوه هڅه همدا ده چې دغه شورا په رامنځته کېدو د ملي یووالي د حکومت کار دوره د انتخاباتو نه بغیر وغځول شي. رسنیو کې د حراست او ثبات شورا د ویاند مسعود ترشتوال له قوله دا ویل شوی دی چې دغه شورا د جوړېدو لپاره هڅې د حکومت له لوري روانې دي، اما دا چې ښاغلی ترشتوال په څه اساس دغه خبره کړې ده موږ ورسره خبرې وکړې. ښاغلی ترشتوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې که څه هم په همدې رابطه باندې په مشخصه توګه دوی کوم رسمي مکتوب څه نه لري، اما له ځینو سرچینو نه چې دوی خبر شوي دغه هڅه کیږي او مشخصه توګه جمهوري ریاست دغه شورا د جوړېدو په هڅه کې ده. بل نوري صاحب،
پردي صاحب، دغه اوازو ته آیا چارو کارپوهان څه وایي چې دې مسلې لاره پرانیسته ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات بیا وزندیدل، یعنی په دې معنی چې دوی د سیاسي مشرانو پر اراده شک کوي چې د جمهوری ریاست انتخابات خو وروسته له هغه نه دی نه چې د جمهوری د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات تر سره شي وروسته به د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات کېدل. آیا دغه زند یا په دې برخه کې هغه لازم تیاری چې تر اوسه پورې نه دی نیول شوی دې ته زمینه برابره کړې ده چې له مختلفو لورو له خوا دغسی اوازی راپورته شي څه وایي؟
بله نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل دقیقا موضوع هم دغه ده چې دغه اندېښنې چې هم مطرح شوې دي د ځینو سیاسي حزبو له قوله چې په رسنیو کې راپورونه راغلي دي د سیاسي مشرانو په مشخصه توګه د حکومت په مشرتابه باندې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه موجوده شکونه، او یاده چې تر اوسه پورې کوم اقدامات چې شوي دي مشخصا د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات چې بیا یې هم کېدای شي د کمیسیون په خبره دغه انتخابات وزندېږي، تتو اقداماتو او د تورته نورو مسایلو په یو شکل د شک فضا ایجاد کړي ده، نو همدې دلیل باندې دغه انتقادونه یا دغه اندېښنې مطرح کیږي چې واکه حکومت هڅه کوي دغه شورا په جوړېدو باندې د جمهوری ریاست انتخابات هم وزندوي یا په یو شکل خپل د کار موده وغځوي. بل نور
پردي صاحب، مننه. په همدې موضوع کې مو تاسو د سیاسي چارو لوی کارپو سره هم خبرې کړې دي، خوشحال خلیل سره. خوشحال خلیل د مرکې په پیل کې وایي
دا به وخت نه مخکې چې په دې سړی په زغرده نظر ورکړي، خو دومره ویلی سم چې د افغانستان نظام اوسنی نظام په انتخاباتو ولاړ ده او انتخابات به مشروعیت ورکوي، او بغیر له انتخاباتو نه داسې کوم بل لاره چې په هغې باندې حکومت انتخابات وزنډوي او بیا دوام ورکړي داسې کومه لاره نشته ده، او په دې اړه باندې زه نه پوهېږم چې دا اندېښنې له کوم ځینه سرچینه اخلي.
بله خلیل صاحب، خو څه فکر کوئ موږ د جمهوری ریاست انتخابات ته دومره ډیر وخت هم نه لرو، او دغه وضعیت ته چې تاسو یې ارزوئ په انتخاباتي کمیسیونونو کې په ټوله کې په حکومت کې، نو څه فکر کوئ چې د خو انتخاباتو یا د ټول داس انتخابات ټول ته د منلو وي دا به تر سره شي ستاسو نظر؟
څنګه همدا ده چې په افغانستان کې هغه شرایط چې د یو مکمل هغه سټنډرډونو باندې چې انتخابات چې موږ توقع لرو یا ارمان او ارزو لرو هغه نه پخوا شوي دي، او راتلونکو لپاره کوشش کېږي چې جوړ شي. نو اوس دلته دوه خبرې دي، یو د امنیت مسله ده چې امنیتي ننګونې دي، او بل تخنیکي او سیاسي مشکلات دي چې د دې په مخ کې خنډ دي. نو حکومت عملا ظاهرا چې کومې خبرې کوي او والیزلې شروع کړې دي، دوی د راتلونکو انتخاباتو ژمنه کوي چې دوی به تخنیکي ستونزې محلوي او د دې لپاره به شرایط برابروي د حوزو لپاره، او د نورو مسایلو کې هم ډېر تغیرات راوسي د دې لپاره چې تذکرو باندې اوسي هغه مسله خو وځنډېدله. نو په دغه حساب باندې که ټاکنې کېږي طبعاً ټاکنې به راتلونکي ټاکنې به د شفافیت له نظره په دغه میکانیزمونو او په دغه اوسنی وضعیت کې کېږي، نو دا معلومه خبر ده چې راتلونکي ټاکنې به شفافې هغه نه شفافې نه وي، لکه څنګه چې بېخودي کې بیا د موږ او تاسو د سیاسیونو د سیاسي ډلو او احزابو او د سیاسي مشرانو او او د نورو سیاسي قشر نقش دی جوتیږي ترسو پر ټول په ګډه باندې د راتلونکو خپلو ټاکنو د سره کولو لپاره مستر اجمنتی او دغه پروسه په خپله توګه ترسره کی.
بلنا
علاوه که وسنی وضعیت باندې کېږي نو وسنی وضعیت ګورو نو دا رښتیا هم مشکله ده په دې باندې صحیح انتخابات.
بلې خلیل صاحب، دغه اندېښنې چې ګواکې حکومت یعنی قیادی شورا رامنځته کوي او انتخابات نه ترسره کیږي، دا اندېښنې وروسته لا غي زیات شوې چې په دې وروستیو کې ولسمشر له ځینو سیاسي او جهادي مشرانو سره کتنې پیل کړي. که څه هم حکومت دا خبره رد کړې وایي چې دا د ملي او بین المللي مسایلو لپاره دغه ناستې ترسره کیږي، نو څه فکر کوئ چې د سیاسي ګوندونو دغه اندېښنې تر څومره پورې ځای لري؟
افغانستان کې خو دلته خو پخوانه د قیادي او د جهادي شورا او یا مثلا دغه خلکو رهبرانو شورا دا د سیاسي سنت کې خو دلته ودا پخوانه د غیر رسمی چوکاټ د کوم رسمي هغه نه لري، خو دینه په وخت نو وخت څنګه خلک نفوس لري په ټولنه کې قدرت لري او نو د خلکو سره معمولا جمهور رئیس پخوانی ولسمشر هم سره مشورې کولې په مهمو ملي او بین المللي مسایلو کې. اوس کله چې دوی هلته کینی یا سره ګوري نو د باندې چې دوی احزاب او ګوندونه هغو دینه مختلف برداشتونه لري، هغه لري ورسره خپل اندېښنې.
سیاسي چارو کارپوه خوشحال خلیلو چې د افغانستان په روان سیاسي وضعیت نظر څرګندو، په تیره بیا هغو اوازو ته په پام سره چې په وروستیو کې ویل شوي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د قیادي شورا په جوړېدو سره غواړي چې د حکومت دوره تمدید کړي، خو جمهوري ریاست مخکې مو واورېدل چې دغه اوازې رد کړي او ویل چې انتخابات به د جمهوري ریاست په خپل وخت ترسره کیږي.
او دا هم څو اقتصادي خبرونه. د افغانستان د صرافانو شورا په ټول هیواد کې خپلې څانګې تړلې دي. د دغه شورا ویان زیال کوزي نن آزادي رادیو ته ویل چې د صرافانو شورا نږدې درې میاشتې وړاندې د افغانستان بانک ته خپلې 22 غوښتنې چې په هغه کې صرافانو ته د جوازونو ورکړه، خلکو ته د پورونو د ورکړې بهیر او د دوی په چارو کې د افغانستان بانک د نه مداخلې موضوعات شامل دي وړاندې کړي، خو د افغانستان بانک لخوا تر اوسه ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د افغانستان د صرافانو شورا له تېرې چهارشنبه ورځې راهیسې په ټول هیواد کې خپلې څانګې تړلې دي. بلخوا د افغانستان بانک وایي نیمه لشور وایي د صرافانو د شورا هغه غوښتنې چې قانوني دي ورته پاملرنه کیږي او هغه چې د بانکوالۍ د قانون خلاف دي اردوي. د هرات ولایت د سوداګرو سنوي خونه په دغه ولایت کې د خزینه سوداګرو د وضعیت ته خوالي خبره کوي. د دغه خونې رئیس سات خطیبي نن آزادي رادیو ته ویل چې په هرات ولایت کې خزې د اصل او مربا او د زعفرانو د کښت او تولید ترڅنګ په لاسي سنوي هم بوخت دي. ښاغلی خطیبي وایي د هرات ولایت د خزینه سوداګرو لخوا تولید شوي زیاتره توکي له هیواد بهر په هندوستان، ترکمنستان، ازبکستان او په کوردن نه نندارې ته وړاندې او پلورل شوي دي. د په خبره که حکومت په هرات ولایت کې د خزینه سوداګرو په وړاندې یو شمېر په فیستونځي هواري کړي نو د دوی په وضعیت کې به لا خواله راشي. او دا هم د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې یو بوري 50 کیلوي قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یو بوري 50 کیلوي بوره 1400 افغانۍ، یو بوري درې نیمنۍ وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ، دا شان یو لیټر پېټرول په 650 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 850 افغانۍ پلورل کیږي. د اقتصادي خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خاورونو کې د اف ام په سل شرف پنځه سپه هم اوریدلای شي. او اوس هم راځو یوه نړیواله موضوع راخلو. اسرائیل وایي الوتکې په سوریه کې ویشتل شوې ده. د سوریې په شخړه کې ګڼې خواوې ښکېلې دي. عصمت څرمن دلته راسره په سټډیو کې دی، دا موضوع یې تعقیب کړې ده. څرمن صاحب، لومړی دا ووایاست چې دا الوتکه چا ویشتې او د سوریې په کوم سیمه کې راغورځېدلې ده؟
مننه نوری صاحب. د اسرائیل پوځ وایي چې د الوتکې چې اف 14 جنگي الوتکه ده وروسته له دې په دافیه هوا توغندي ویشتل شوې چې په سوریه کې د ایرانیانو ساحې بمباري کړې دي. اسرائیل وایي چې وروسته له دې پر دې سیمې بمباري وکړه چې د دغه هیواد خاورې ته د ایرانیانو یو بې پیلوټ الوتکه داخله شوه، یعنی دا یو ډول غچ اخیستونکی اقدام و. د اسرائیل پوځ وایي چې د دوی الوتکې په سوریه کې د ایران د بې پیلوټ الوتکو د کنټرول سیستم پنهخه کړ.
د الوتکې عمله ژوندۍ پاتې شوې که وژل شوې؟
د اسرائیل پوز نن سهار وختي وویل چې الوتکه د خپل خاورې په شمال کې لویدلې او دوه تنه عملی ژوندی پاتې شوي او اوس په روغتون کې بستري دي خو روغتیایي حالت یې ښه دی. د دې لپاره چې الوتکه د سوریې په خاوره کې نه ده لویدلې ځکه دا الوتکه تر اسرائیل پورې رسېدلې ده او هلته غورځېدلې ده نو عملی روغه پاتې شوې ده. په خپرو شویو ویډیوګانو کې د یوې سپینې الوتکې ټوټې لیدل کېږي چې د اسرائیل په خاوره کې پراته ده.
بلې، اسرائیل مخکې په سوریه کې ځینې اهداف په تیره بیا د ولسمشر بشر الاسد ځینې پوځي ځایونه په نښه کړي د بمبارۍ لپاره. اسرائیل د سوریه په جګړه کې څومره دخیل دی؟
دې ته په پام چې د اسرائیل پوځ وایي چې دا د سوریې د جګړې له پیلېدو را په دېخوا د دوی لپاره تر ټولو لویه پېښه وه، یعنې دا پېښه چې الوتکې وغورځېده. نو ویلی شو چې اسرائیل دې سره سره چې په ځینو مواردو کې د سوریې په خاوره کې بمباری کړي دي، البته په دې کې شک نشته چې د اسرائیلو پوځ هوایي ځواک په هغو کاروانونو ډېرې حملې کړي دي چې د لبنان او د سوریې ترمنځ تګ راتګ کوي او په حزب الله پورې اړه لري. له دې پرته د اسرائیلو په جګړه کې ځان ډېر شکیل نه دی ساتلی، هڅه یې کړې ده چې له دې جګړې ځان لرې وساتي. خو روسیه، امریکا، ایران او ترکیه د سوریې په جګړه کې ډېر شکیل دي او هر یو د یوې خوا ملاتړ کوي. ورما ورس د امریکا هوایي ځواک وروسته له دې د سوریې د رژیم پر پلویانو سخته بمباري وکړه او ویل کېږي چې سل تنه دغه ځواکونه یې ووژل چې هغوی په سوریه کې د امریکا پر پلوي ځواکونو سخته حمله وکړه. په دې امریکایي مقامات وایي چې په دې د حملې په وخت کې د پاغه سیمه کې چې د سوریې د رژیم پلوي ځواکونو حمله کړې وه امریکایي سلاحکاران هم موجود و خو هغوی ته مرژوبله نه ده اوښتې.
بلې، څاروان صاحب له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، وامورېدل چې اسرائیل وایي الوتکې په سوریه کې ویشتل شوې او راغورځېدلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اسلام آباد کې پښتانه معترضین وایي تر هغو چې غوښتنې نوي منل شوي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د دغو احتجاجونو نن لسمه ورځ ده. د احتجاجونو یو شمېر مشرانو د پاکستان له یو شمېر چارواکو سره هم د خپلو ستونزو د هواري په مقصد خبرې کړې دي. نور حال زموږ د همکار د مشل رادیو د همکار احمد شاه اعظمي پر رپورټ کوي.
د اسلام آباد پریس کلب مخته د پاکستان د بیلابیلو سیمو د پښتنو د احتجاج نن لسمه ورځ ده. دغه احتجاج کوونکي په کراچي کې د وژل سوي پښتون ځوان نقیب الله مسعود د قاتلانو د نیولو، د پښتنو د ماورای عدالت وژنو، د عدالتي پلټنو، د لادرک خلسو کسانو د موندلو، قبایلي سیمې له ماینونو پاکولو او د امنیتي ځواکونو لخوا له دوی سره د انساني برخورد غوښتنې کوي. د دې پرلط مشرانو په ورستي ځل تیر ورځ د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له چارواکو سره ولیدل او د خپلو غوښتنو په اړه بحث ورسره وکړي. د دې ځوانانو یو مخکښ منظور مسعود مشال رادیو ته د پاکستان له ولسی او پوځي چارواکو سره د لیدلو حال راکوي.
مونږ د پاکستان چې کوم وزیر اعظم دی اخره مهم میټینګ وشو، د ISTR سره مهم ملاقات وشو، د ڈی جی ISI چې کوم بیا سره هغه مونږه میټینګ وشو ملاقات وشو، درنه به تر هغه پورې جاری وي چې کوم دوی مونږ سره پریس کانفرنس نه وي کړی. د عوام دنیا مخ ته نه وي رسره ناست کنه او مونږ ته ریټرن کې اعلامیه نه کی جاری اخبار جاری وي.
د پښتنو احتجاجي لاریون د جنوري له 26 نیټې له بنو پیل سو چې بیا وروسته د کوهات او پېښور له لارو اسلام آباد ته ورسېدي او د فروری له لومړۍ نیټې د اسلام آباد پریس کلب مخته پر لټو وه. د احتجاج کوونکو پښتنو مشر منظور احمد پښتین د جمعې په مخسن د پرلط ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې د دوی ناسته به تر هغه وخت روانه وي تر څو پښتنو ته پر خپل وسایلو واک نه وي ورکړل شوی.
د کوم نعمتونو ذکر الله پاک کړی د هغه د پښتون په خاوره موجود دي. بیا هم زموږ پښتانه ځوانان لاړ شي په پردي ملکونو کې خپلې ګیرې سپینوي، خپلې وېښتې سپینوي. دا موږ موجود نه منو.
د پښتنو لاریون له هغه وروسته پیل سو کله چې په کراچي کې د نقیب الله مسعود په نامه د جنوبي وزیرستان یو ځوان د جنوري پر 3 نیټه د امنیتي ځواکونو لخوا وتښتول سو او بیا وروسته د جنوري پر 14 نیټه د ترهګر په تور د راو انوار په مشرۍ د پولیس لخوا ووژل سو. لپلټون ورسته نقيب بيګونا ثابت سو او راو انوار لخپل دند لری کل سو چې بیا ورسته وتشته دی او لا تر دې د مې د ځای ځایګي درک نسته. د دې پیښو وروسته د مسعود ژغورنی غورځنګ تر تنظیم لاندې د قبایلی سیمو یو شمیر سازمانونو لاریون پیل کړ چې بیا وروسته د ټولو پښتنو په لاریون بدل سو.
تاسو له پیغامونو
د کندهار د ولایت دغه پیغام پر دوه بلوچستانو پښتنو ورن ته موږ هم لا تړ او ملګر تاسو در اخر سلګي پوری او نن بعد بلوچستان هم د پاکستان بلوچستان هم د ټول درو پاشي دی او خپل د حق د غشتون لپاره خپل حق تر لاسه کړي. که پښتانه دي هم حق پیمانه سوي دي تر هغه په نامه د بل په نامه که بلوچستان دي هم د تر هغه په نامه او د بل په نامه باندې وځي او ټولوي موږ د ټول بلوچستان سره ملګرتیا کوو ملاتړ کوي او د کندهار ټول ځوانان ټول مدني فعالان د ملګری دي او دوی هم په دې خپل حق غوښتل لپاره دي خپل حق درلاسه کړي.
زه نقیب الله شیوال د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. د پښتنو دا تحریک چې روان دی د نقیب الله مقصود دیني رنگ راوړی دی او د دې په حمایت کې په ټول پاکستان کې دا کوم چې مظاهری رواني دي دا د حقوق بشر ځای ته چې ډېره ډېره غټه توجه ورکړي ملل متحد دی ریشي او دیو نه د پښتني وکړي چې په پاکستان کې د پښتنو سره کوم ظلم روان دی او په افغانستان کې چې داغي په حمایت کې کومه مظاهره شوې دي دا غنه ډیره مننه کوم.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
اوس به هم حمید مومن ته غوښ شو چې کابل چاپی خبرونه پر کوم موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي.
په کابل کې خبردونکو ورسپانو نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اسلام آباد کې پر روانو خبرو او په پاکستان کې د پښتنو له احتجاج څخه د افغان حکومتي مشرانو په ملاتړ بحثونه کړي دي. ویسا ورسپانه خپل اثر لیکنه کې اسلام آباد ته د افغان پلاوی د سفر په اړه لیکلې ده چې د پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته تللې چې افغان حکومت په هیواد کې د روسیې بریدونو پړه چې ولسې د ویر په ټغر کې نولې ده په هغه چا وراچوي چې پاکستان ورسره مخامخ اړیکې لري. رسپانه دی او د ولسمشر اشرف غنی د شوار ته په اشاره چې پاکستان د افغانانو له دښمنۍ لاس واخلي پښتنه کړې ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په څه ډول دي. پاکستان دوست دی او که دښمن؟ رسپانه لیکلی دی که پاکستان به یو باوري ګاونډی وي نو دا سفرونه او د ګډ کار لپاره روانه هڅې توجه کېدای شي، خو که خبره د دې برخلاف یعنی پاکستان دښمن وي نو دا هڅې هیڅ معنا نه لري. دنیا رسپانه بیا په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغان پلاوی د خبرو په اړه لیکلی ده چې په روانو خبرو کې چې تر ډیره له تروریزم سره په مبارزه کې پر همکارۍ او د سولې او کډوالو د راستنېدور پر مسایلو متمرکز دي ځینې پرمختګونه شوي دي. رسپانه د بهرنیو چارو وزارت په حواله وړاندې لیکي چې تر دې مخکې د تیرې شنبې په ورځ کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر په محل په ځینو مواردو هوکړه شوې وه او په پاتې مسایلو به په اسلام آباد کې هوکړه وشي، خو رسپانه دا نه دي لیکلي چې دا پرمختګونه او هوکړې په کومو مواردو کې شوې دي. خو هیواد دولتي رسپانه بیا لیکلي ده چې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ لپاره د ژمنو پر ځای عمل او د ملامتۍ منل هغه پرمختګونه دي چې د اوس دور په خبرو کې رامنځته شوي دي. رسپانه وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلي ده چې افغانستان نور د دې وخت نه لري چې د اسنادو د برابرولو لپاره ځای کړي. رسپانه لیکلی دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پلاو تګ راتګ داسې محل کېږي چې په کابل کې له خونړیو بریدونو وروسته پاکستان د نړیوالې ټولنې او په تېره بیا د امریکا تر سخت فشار لاندې دی. رسپانه د ځینو کتونکو په حواله لیکلی دی که پر اسلام آباد د نړیوالې ټولنې او امریکا فشارونه دوام وکړي نو پاکستان به هرو مرو ورته تسلیمیږي. په پاکستان کې د پښتنو له روان احتجاج څخه د افغان حکومت د مشرانو ملاتړ هم د کابل رسپانو د بحث بله مهمه مسله ده. ملیارمن رسپانه په اسلام آباد کې د پښتنو له روان احتجاج څخه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملاتړ په اړه په یو مطلب کې لیکلی دی چې د په پاکستان کې د پښتنو له دغه مدني حرکت څخه چې د افراطیت او تروریزم په خلاف پیل شوی دی ملاتړ کوي.
او اوس به مسمت سروان ته غوښ شو چې د امریکا یوې خصوصي کمپنۍ فضا ته یو نوی توغندی استولی دی. په دې اړه نور معلومات لیسمت سروانه.
د امریکا د سپیس ایکس د هوایی فضایی صنعت کمپنۍ د فالکن هوی په نوم توغندی د مریخ لور ته ولیشه. که دا توغندی مریخ ته خوندي ورسی شي، نو دې سیارې ته به د انسان د خطو لاره هواره شي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې دا توغندی له هغه پلیټفارمه وتوغول شو چې نږدې 40 کاله پخوا ورڅخه سپوږمۍ ته د انسان د لیږلو لپاره کار اخیستل شوی و. فالکن هوی چې 5 انجینونه لري له فلوریدا ایالت څخه واستول شو. د فالکن هوی دوه ملاتړ کوونکي بوسترونه له 2 دقیقو وروسته ورڅخه جلا شول او وغورځېدل. ټاکل شوی ده چې دا توغندی د سپیس ایکس کمپنۍ د عمومي رئیس د ټسلا روډ سر موټر مریخ ته نږدې په مدار کې پریږدي. د سپیس ایکس د کمپنۍ مشر ماسک اعلان ویلي چې خپل موټر د دې لپاره لیږي چې کیدای شي 2 میلیون کاله وروسته یې څوک ومومي. فالکن هوی مریخ ته د انسان د لیږلو ښه وسیله ګڼل کیږي.
د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوي. وړاندې د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام مه هېروئ. خو اوس فریبا ظاهر یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د کابل او اسلام آباد د استازو ترمنځ په پرونیو خبرو کې پرمختګ سوی دی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل کړې ده. ښاغلی فیصل زیاتوي چې لا هم داسې موضوعات شته چې باید توافق پرې وسی. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی الله زمری هغه راپورونه رد کړل چې دی په یو برید کې ټپي سوی دی. ځینې رسنیو داسې راپورونه خبره کړي وو چې ښاغلی زمری په خوګنی ولسوالۍ کې ټپي سوی دی. زبی الله زمری ازادي راډیو ته وویل
رسنیو کې دا خبره خپره شوې ده چې ګواه کې زبی الله زمری په پرونی پیښه کې ټپي دی. زه روغ یم، هغه دوستان نه مننه کوم چې موږ سره په ټلیفون یې اړیکې کړې او د معلوماتو پر بنیاد باندې خپل غمراضي او خفګان موږ سره شریک کړی دی. او زه صحت یم او ټولو ته همدغه زما د فعالیت اطمینان ده. زه روغ جوړ یم او هیله ده چې دوستان تشویش ونه.
په خوګیانیو کې پرون د کرکټ په یو میدان کې 14 سوی وای چې 4 تنه پکې ټپیان سوي وو او د ولایتي شورا غړی زبی الله زمری په دې ډله کې نه وو. تاکه سوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له زیمبابوي سره د متحده عربی اماراتو په شارجه کې دوهمه یورځنۍ لوبه وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د ایران ملاتړي وسلوال چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي د ابرامز په نوم له هغو ټانکونو استفاده کوي چې امریکایي ځواکونو عراقي پوځیانو ته ورکړي دي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جې ان ته بلنه ورکړې چې په لن راتلونکي کې پیونګ یان ته سفر وکړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړې لیک پر مساوي دی غور کوي چې لمخې په سوریه کې د وی میاشتې په مخه اور بند وسی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې ونی په خبرونه کې به واورو چې افغان او ناتو نظامی ځواکونو د نشي موادو په ضد خپل هوایی بریدونه نور ولایتونو ته هم غځولې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو تر اغازو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې 4 تنه د لسکونو کیلوګرامه نشي توکو د قاچاق په تور ونیول شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان نجیب دانش د 4 شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار پولیسو د 3 شنبه پورس په سرخرود ولسوالۍ کې د 2 بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 404 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې قاچاقړونکو تور هم تاوړل. ښاغلی دانش وایي چې د دغو موادو د قاچاق په تور 4 تنه نیول شوي دي. د یادونه وړ ده چې پولیسو د روان کال لپاره بیا تر اوسه پورې د هیواد په 4 ولایتونو کې 214 تنه نشي توکي نیولي او د قاچاق په تورې 2450 کسان عدلي او قضایي ادارو ته سپارلې دي. د بغلان ولایت پولیسو د 140 کیلوګرامه هیروینو د قاچاق مخه ونیول. د بغلان امنیه قومندان اکرام الدین سری د 3 شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل د 140 کیلوګرامه هیروین چې په ټیلر موټر کې ځای پر ځای شوی او قاچاقړونکو غوښتل چې له بغلان ولایت څخه کابل ته قاچاخړي، د دې ولایت پولیسو په پلخومري ښار کې د تلاشی پر مهال ونیول.
موټر نو توربو ټانکریاس
کې توربو ټیلری موټر کې یو سلوي خاشار یا 1500 کیلوګرام هیروئین ځای پر ځای سی ول چې پولیسو په پولی خمری کې د تلاشی پر مهال کشف کړل. د دې هیروئینو د کاچاک په تور یو تن نیول شوی او لومړنیو چیړنو وروسته به عدلی او قضایی ادارو ته وسپارل شي.
د یادونه وړ ده چې نیول شوی کس د ټیلر موټر چلوونکی دی. د غراس د پنځشنبه په ورځ د بغلان پولیسو 25 کیلوګرام چارس او تریاک هغه مهال ونیول چې یو قاچاقرون کې غوښتل په کورولا موټر کې له اندرا ولسوالۍ څخه پلخومري ته قاچاق کړي. افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د هیروینو د تولید یو لابراتوار ویجاړ کړ. ملي دفاع وزارت وایي دغه لابراتوار د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې هغه مهال ویجاړ شو چې وسلوال مخالفین پکې د هیروینو په تولید بوخت ول. د یادونه وړ ده چې په هلمند ولایت کې د هیروینو جوړولو فابریکو پر ضد د افغان او بهرنیو ګډو نظامی ځواکونو ځمکني او هوایی عملیات د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې دوام لري او تر دې مهاله د هیروینو جوړولو څخه باندې دیش فابریکې له منځه تللې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په هیواد کې دننه او بهر د نشه یي موادو د قاچاق په تور 14 سنه ونیول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محید د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې 14 تنو څخه 15 د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر له لارې هند تر هیروینو د قاچاق پر مهال نیول شوې دي. اته تنه نور بیا د هیواد په شپږو ولایتونو کې د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي چې 3 کیلوګرامه هیروین، 1.5 کیلوګرامه تریاک او 1580 کیلوګرامه چرس هم ورسره نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب راټول کړی دي. د افغان او ناتو نظامی ځواکونو لخوا د نشي موادو پر ضد هوایي بریدونه نور ولایتونو ته غځول.
په شمال کې د وسوال مخالفینو د تروریستانو دوه عمومي عایداتي منابع دي. اول مخدره مواد ده، دویم چې د طبي زیرمې دي. په دې معنی چې هم هلته د کوکنارو کار کېږي، تر څنګ هم لسګونه فابریکې موجود دي.
په هرات ولایت کې د 300 معتادینو درملنه
کمیسیون پریکړه وکړه چې په ژمي کې لسړی هوا څخه د معتادینو د ژغورنې لپاره دوی راټول کړو او تر دې وروسته به هم د معتادینو راټولولو ته دوام ورکوو.
د نورستان لوالی حافظ عبدالقیم سره مرکه.
اوس هم یو کلی کې چې په شګر نومیږي دوه درې کسانو مواد مخدر افیم کرلی و اگر که هغه ساحه د دولت د حاکمیت نه بهر ده، د هغې په مورد کې مو هم هڅې شروع کړي دي چې هغه خلک یا دستګیر کړو او یا د علماو او د مشرانو په ذریعه باندې هغوی د دې کار نه منصرف کړو.
او د خپرونې په پای کې یو په زړه پورې ډرامه هم لرو.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسیږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کیږي؟
کاروالی ته مو خبر ورکړی، ښایي اوس امبولانس راولیږي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو عملیات تر هلمند وروسته د افغانستان شمال ته هم غځېدلي دي. په افغانستان کې د دې ماموریت هوایي ځواک قومندان جیمز هیکر د پنځشنبه په ورځ له کابله د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې د دې عملیاتو له پیله بیا تر اوسه پورې یوازې وسلوالو طالبانو ته په مستقیم ډول 10 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی او د هیروین جوړولو لسګونه کارخانې ویجاړې سوي دي. هاخوا په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاحکار شفیق همدان په دې باور دی چې تر هلمند وروسته بدخشان د وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو د عایداتو لپاره یوه غوره سرچینه بلل کیږي. په دې اړه عبدالله هنرزی راپور لري.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ځواک قومندان وایي چې د مخدره موادو د کارخانو او وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو له منځه وړلو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو عملیات اوس هم دوام لري. جیمز هیکر د پنځشنبه پر ورځ له کابله د ویډیوي کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې په دې عملیاتو کې له 200 افغان کمانډویان، د 215 نمبر مایبن قلوردو او افغان هوایي ځواک هم ملګری دي. خغلی هیګر ویلي چې د دې عملیاتو له پیله بیا تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته نږدې 200 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
طالبان یو جرمی شبکه ده چې د مخدره موادو له خرڅلاو څخه پیسې ترلاسه کوي. د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د دې عملیاتو له پیله بیا تر اوسه پورې د 2015 میوند خونی اردو، افغان کمانډویان او افغان هوایي ځواک له امریکایي ځواکونو سره په ګډه یوازې وسلوالو طالبانو ته په مستقیم ډول 10 میلیونه او د مخدره موادو مافیایي ډلو ته 1.6 میلیونه ډالر زیان اړولی. دا عملیات لا هم دوام لري، نه یوازې دا چې په هلمند کې بلکې د افغانستان ټولو برخو ته به وغځېږي.
د مخدره موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو هوایي عملیات د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شوي، خو تر ډېره بریده پر هلمند متمرکز شوي وو چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید ستر مرکز بلل کیږي. خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د سه شنبې پر ورځ په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو هوایي عملیات د افغانستان شمال ختیځ ولایت بدخشان ته هم غځېدلي، چې د تروریستي ډلو د ځپلو سربیره د وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچول یې هم له مهمو هدفونو څخه دي. هاخوا په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم بیا په دې باور دی چې تر هلمند وروسته بدخشان د وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو د عایداتو لپاره یو غوره مالي سرچینه ده. ښاغلی همدم وایي وسلوال طالبان او مافیایي ډلې په بدخشان کې هم د طبیعي زیرمو د غیر قانوني کیندنو او هم د مخدره موادو د پروسس څخه پیسې ترلاسه کوي.
او شمال کې بلخصوص په بدخشان کې د وسوال مخالفینو د تروریستانو دوه عمومي منبع عایداتي منابع دي. اول مخدره مواد ده، دویم چې د طبي زیرمې دي. په دې معنی چې هم هلته د کوکنارو کار کیږي، تر څنګ هم پلاسکونه فابریکې موجود دي. بدخشان مستقیما مرکزی آسیا هیوادونو سره وصل ده، او د دغې لارې نه کولی شي چې مخدره مواد مرکزی آسیا به اغیز نه اروپا او نور هیوادو ته واسي.
دغه ډول ښاغلی همدم وایي چې په دې ولایت کې د مخدره موادو د فابریکو جوړښت د هلمند او نورو ولایتونو په پرتله توپیر لري، ځکه چې بدخشان یو غرنی ولایت دی او د مخدره موادو فابریکې هم تر ډیره حده د غرونو ترمنځ او سمڅو کې جوړې شوې دي. د ناټو او افغان ګډو نظامي ځواکونو رسوي هوایي بریدونو ته په پام سره د دې عملیاتو دوام ګټور بولي.
ای بدله هن ارزه و چی ده نشی موادو ده کارخانو پر زد یه ده افان او ناتو نظامی زواکونو ده نو بردونو پال راپور برانده کهوه. اوسم ده هغو زبانانو لحال خبره و چی ده نشی مواد قربانی سیوی خوب برتش غورل سیوی دی. په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې نږدې 300 معتادین ته درملنې ورسته بیرته روغ رمټ خپل کورونه ته ستنسول. په دې ولایت کې د معتادینو د راټولولو کمیسون چې لابیلابیلو دولتي ادارو له استاد جوړ شوی د معتادینو د درملنې پر دوام ټینګار کوي. خو د هرات ولایت چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې اوسني امکانات کافي نه بولي او وایي چې دا مهال په هرات کې شاوخوا 5000 کسان په نشو اخته دي، خو د درملنې لپاره یوازې 4 مرکزونه فعال دي. په جاله شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې 290 معتادین تر شل ورځنۍ درملنې وروسته بیرته خپل کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شول. حسن یو له هغو کسانو څخه دی چې په ایران کې په نشو اخته شوی و. د چې اصلن د میدان وردګو اوسیدونکو دی وایي چې تر درملنې وروسته یې نوی ژوند پیل کړی دی.
زید معتادینو د درملنې په کمپ کې بستری کړم او تر شلو ورځو وروسته مې نشه پرېښوده. اوس پوهیږم چې څه ډول ژوند وکړم او څه ډول له خلکو سره چلند وکړم، خو که چیرې بیا نشو ته مخه کړم نو بیا به په ښار کې تر پلونو لاندې او د ښار په کوڅو کې ژوند کوم.
آدم ګل یو بل کس دی چې تر درملنې وروسته یې نشه پرېښي ده. دای وایي چې تر موداد کېدو مخکې 8 کال د افغانستان په ځانګړو نظامي ځواکونو کې پاتې شوی دی. دای وایي چې په ایران کې کډوالۍ او په افغانستان کې د مخدره موادو پراخ کښت د دې لامل شو چې دای نشو ته مخه کړي.
ایران سیات قدر مزدانی تاریخ
په ایران کې تریاکو ډیر ارزښت درلود. کله چې افغانستان ته راغلم نو مې لیدل چې دلته په پراخه کچه د کوکنارو کښت روان دی. زه په ایران کې نه موتاد شوی. کله چې خپل کور ته راغلم نو موتاد شوم، خو اوس ډیر خوشحاله یم چې نشمې پریږي. ډیر خوښ یم چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای کیږم. له نشو ډیر ستړی شوی او ناهیله شوی یم.
د هرات د امروختیا ریاست وایي چې ډیری معتادین د درملنې لپاره له نورو ولایتونو څخه هرات ته راغلي او د ترانسپورت ریاست په همکاري به بیرته خپلو ولایتونو ته ولیږل شي. په ورته وخت کې د هرات د امروختیا ریاست د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا د برخې مسؤل زمری حسین وایي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو په همکاري هر میاشت له 100 تر 150 پورې معتادینو درملنه کوي.
کمیسیون پریکړه وکړه چې په ژمي کې لستړی هوا څخه د معتادینو د ژغورنې لپاره دوی راټول کړو او تر دې وروسته به هم د معتادینو راټولولو ته دوام ورکوو. د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ هر میاشت به له سلو څخه تر یو نیم سلو پورې معتادین راټولوو.
د معتادینو د راټولولو او د درملنې لړۍ د معتادینو د کورنیو او خپلوارو له تاوده هرکلی سره مخ شوې ده. رحیمه چې د یو معتاد مور ده وایي چې ډېره خوشحاله ده چې د زوی درملنه شوې او نشه یې پرېښې ده.
پلار یې فشار ورباندې راوست چې باید کار وکړي. دوې ورځې په کار پسې وګرځېد خو کار یې پیدا نه کړ. کله چې کور ته راغی پلار یې ووهه، ویل یې ته باید کار پیدا کړې. زوی مې بیا شپږ میاشتې ورک شو. پرون چې دلته راغلم نو خپل زوی مې ولیده. ما ته د یوې مور په صفت دا تر ټولو ښه ورځ ده.
د هرات ولایت د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 6000 معتادین ژوند کوي چې ډیری برخه یې په ایران کې په نشو روږدې شوي او بیا ایراني چارواکو هرات ته په زوره راشړلې دي. د دې ادارې رئیس جیلانی دقیق د معتادینو د درملنې او راټولولو په اړه خوښي ښیي خو ټینګار کوي چې که چیرې اړوند ادارې دغو معتادینو ته تر درملنې وروسته کاري فرصتونه برابر نه کړي کیدای شي دا معتادین بیرته نشو ته مخه کړي.
افغانستان کې تر درملنې وروسته معتادینو ته کاري شرایط نه دي برابر. تفریح ورزش نه کوي، ځکه نو د دوی یو فیصدي بیرته نشو ته مخه کوي چې دا کار د اندېښنې وړ دی.
د معتادینو د راټولولو کمیسیون وایي چې د 6 ورځنۍ درملنې وروسته به دا معتادین څارل کیږي او له رواني پلوه به هم درملنه کیږي. اوس مهال په هرات کې دوه روغتونونه او څلور کلینیکونه فعال دي چې په یوه دوره کې د 350 معتادینو د درملنې ظرفیت لري. خو د دې ولایت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې رئیس جیلانی دقیق دا مراکز د معتادینو د درملنې لپاره کافي نه بولي.
مسعود نیازی و چې په هرات کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اوروه. اوس د نورستان له والي حافظ عبدالقیوم سره د زړه خواله لرو. په نورستان ولایت کې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. له دې امله تیر کال ولسمشر غني د افسي کلي له خلکو سره ژمنه وکړه چې د معتادینو د درملنې لپاره به یو کلینیک ورته جوړوي. دا چې د کلینیک د جوړېدو چارې تر کومه ځایه رسېدلي، په دې ولایت کې د کوکنارو کښت څنګه دی او د نشي موادو کارخانې په کوم حالت کې دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د دې ولایت له والي حافظ عبدالقیم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې نورستان ته نشي مواد له کومو لارو راځي.
داسې منظم چې یو څوک د تجارتي موخو دپاره راوارد کې یا د قاچاق په نوم باندې، داسې څه په نورستان کې نشته. د نورستان ولایت د بدخشان ولایت سره تقریبا د 10 کیلومتر په اوږدو باندې سرحد لري. د بدخشان د منجان خلک عموما په تریاکو معتاد دي. د هغه منطقې خلک چې کله د کار دپاره نورستان ته راځي، هغوی د ځان د استعمال لپاره کله کله د تریاک واردوي چې څو کسان مونږ ونیول او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي هم کړل چې هغوی بیا هلته بعضې روږدي کسانو ته هغوی دغه مواد ورکوي.
زموږ د معلوماتو له مخې د نشه یي موادو واړه قاچاقوړونکي نشه یي مواد د څارویو په مقابل کې ورکوي. تاسو ولې د دې مخنیوی نه کوئ؟
کیدی شي هغه خلک چې د څارویو په مقابل کې تریاک هلته خلکو ته ورکوي، هغه د څارویو د تجارت 0.01% هم جوړ نه کړي. دا کار خو څوک نشي کولی چې ووایي چې د څارویو تجارت دې بند شي، ځکه یو کس چیرته یو دانه زه په تریاکو باندې خرڅ کړو. حال دا دی چې نورستان کې په کال کې د لکهاو رس مواشیو کاروبار کیږي.
زموږ معلومات دا ښیي چې ځینې پولیس خپله معتاد دي، نو ځکه له قاچاقوړونکو سره مرسته کوي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
تر اوسه پورې موږ ته داسې گزارش د پولیسو په صفوفو کې نشته دی چې معتادین دلته جذب شوي وي، او که احیانا که یو کس دوه کس چېرته پیدا هم شي موږ یې د پولیسو په صفوفو کې نه پرېږدو.
پخوا به د نورستان په غربي ولسوالیو کې کوکنار کرل کېدل، آیا اوس هم کرل کیږي او که صفر سوي دي؟
نورستان کې خلک د دینی لحاظ قناعت لري چې دا یو حرام بوټی دی. دا کوم حکومتي فشار د وجنه نه، بلکې د خلکو عام او تام دینی قناعت لامل خلک په دې معتقد دي چې دا بوټی باید ونه کرل شي او دا یو حرام بوټی دی. او په نورستان کې اوس هم یو کلی کې چې په شګر نومیږي، هلته ډیر لږ تعداد کې یو دوه درې کسانو مواد مخدر افیم کرلی. اگر که هغه ساحه د دولت د حاکمیت نه بهر ده، او هغه یو دوه واقعات چې چرته شوي د هغې په مورد کې مو هم هڅې شروع کړي دي چې هغه خلک یا دستګیر کړو او یا د علماو او د مشرانو په ذریعه باندې هغوی د دې کار نه منصرف کړو.
که د کوکنارو کښت چې پر سوی وي نو مرسته سوې روپۍ پر کومو لارو لګوئ؟
عموما هغه مرستې هم ډېر منظمې نه دي. څلور نویم کال کې مونږ ته وویل شو چې د نورستان لپاره څه د پاسه یو میلیون ډالر شته دی. دی مراحل چې کې د پنځه نویم ته داخل شو او په پنځه نویم کې بعضې پروژې په هغې باندې جوړې شوې او پنځه نویم او شپږ نویم دپاره بیا داسې کومه بودیجه نورستان ولایت ته نه ده راغلې.
ولې علت یې څه د سره دی چې دا ولایت د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه د شالته کوکنار صفر دی؟
زه امیدوار یم چې مخدره توکو په وړاندې د مبارزې وزارت دې مسلې ته توجه وکړي او نورستان دپاره هغه کوم د بدیلي معیشت پروګرام چې په ټولو ولایتونو کې د هغې دپاره فنډ ورکول کېږي هغه نورستان هم د هغې نه مستفید شي. په دې برخه کې مونږ د وزارت سره تماس هم نیولی دی او د هغوی وینا دا و چې کومک کوونکي منابعو له خوا نه لا تر اوسه پورې دغه مسایلو کې کومک نه دی شوی.
تیر کال ولسمشر غنی د اپسی کلی ته تللی و چېرته چې ټول اوسیدونکي یې معتادین دي او له دوی سره یې د معتادینو د درملنې لپاره د روغتون ژمنه هم کړې وه. دا روغتون ولې تر اوسه نه دی جوړ سوی؟
دا اوس د پروسس لاندې دی. وزارت صحت یې وعده کړی چې څه کلنۍ بودیجه کې وه د کلینیک نیسي پی سی سی د جلسې نه دا پاس شوي وزارت ته رالیږل شوي نو امیدوار یو چې څه کال دغه کلینیک باندې عملا کار پیل شي.
دې پروسې یا دې دورې څومره وخت ونیوي؟
دا خو تیر ژمی کې و ځکه هغه مالي کال ختم و. دلوه کې رئیس جمهور چې د دلوي نه مخکې بودیجه تصویب شوې وي په هغه وخت کې راغلی و او د رئیس جمهور هدایت و او دغه هدایت انشاءالله عملي کیږي.
د نورو ولایتونو غوندې په نورستان کې هم معتادین سته. دا ستونزه تاسو څومره جدي ګڼلې او د درملنې په برخه کې مو څه کړي دي؟
په نورستان کې داسې شمیر باندې معتادین نه دي چې هغه په فیصدي کې راشي. ولې که یو نفر هم وي دا د دولت مکلفیت دی او موږ د ځان مکلفیت ګڼو چې د هغې د مخنیوي دپاره او هغه څوک چې معتاد شوی دی د هغې دپاره زمینه برابر کړو چې علاج وشي. یوازې د افسی په کلي کې څه تعداد خلک معتاد دي موږ علاج دپاره ساحوي روغتونونو ته رالیږو، جلال آباد ته کسان رالیږو.
آیا په نورستان کې د مخدره موادو د تولید کارخانې وجود لري؟
قطعا نه. د نورستان په اکثرو کلو کې په سیګریټ باندې هم پابندي دي څوک یې خرڅوی نه شي. دا چې د خلکو شوراګانې حتی سیګریټ او نسوار خلکو ته نه پرېږدي دا بیا تصور نه لري دي چې هلته د کارخانې وي.
څومره قاچاقونکي به تر دې دمه پورې نیولي؟
یوازې د شخصي استعمال دپاره ما هم چې مخکې درته وویل بعضې خلک راوړي او چې په دې برخه کې دولت ته معلومات ترلاسه شي هغه نیول کېږي. تر اوسه پورې درې څلور کسان هغه هم ډېر معمولي اندازه باندې تریاکو هغوی سره دستګیر شوي دي او خلک قانوني مراجعو ته سپارل شوي دي او اکثر یې په بند کې پراته دي.
د نشي موادو سره د مبارزې وزارت په ملي عمل پلان کې راغلي دي چې محلي ادارې لکه والیان ولسوالان هم باید د نشي موادو سره مبارزه وکړي. تاسو د نورستان د والی په صفت او تاسو ولسوالانو په دې برخه کې تر اوسه څه کړی دي؟
مواد مخدر په وړاندې د مبارزې او کمیسیون لرو چې هغه منظم جلسات لري. ولسوالیو کې هم د ولسوالانو په مشرۍ باندې منظم جلسات کیږي. زه د نورستان د علما اکرام او د قومي مشرانو نه منندوی یم چې هغوی همیشه د حکومت پالیسۍ په تطبیقولو کې موږ سره همکار پاتې شوي دي او خاصتا دیني علما د منابرو د لارې د موعظو د لارې او کم ځایونو کې چې هغوی ته زمینه د دې برابر وي چې هغوی په دې برخه کې کار وکړي صادقانه کار کړی دی چې د دې وجه هم دا ده چې په نورستان کې د مخدره موادو کرکیله تقریبا صفر دی. ډېر زیات برنامه په کار اچو د ځوانانو دپاره بعضې ورزشي مسایل وي نور مسایل وي په هر وخت کې ځوانان په دې وپوهل شي چې هغوی نشه یي توکو په خلاف اوسي د ضرر په مورد کې آګاهي ولري او د دې پر څنګ د ولایت د ادارې جدیت او قاطعیت دا هم د دې سبب شوی دی چې موږ په جدي توګه هر هغه څوک چې په دې برخه کې متخلف وي په هغوی قانون تطبیقوو.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو
کښت پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی پورته نه
وځي موږ کله هم د تکرار بدل نشئی
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا د ظاهر کاروان خبرونې ورستی برخه ته راورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نادر خان له کور خپل دفتر ته روان وي، یو ځای ویني چې لاره بنده ده او خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. نادر خان له موټره کښته کیږي او ګوري چې د یو ځوان مړی په کوڅه کې بېذاته پروت دی او خلک یې نندارې ته راټول شوي دي. دا چې دا ځوان څوک دی، څنګه مړ شوی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
خلکو څه خبره ده؟ ولې مو لاره بنده کړې ده؟
اجی صاحب، دا نغدې وړ خبره نه ده. دلته پوډری مړ شوی او خلک سیل کوي. عجیبه خلک دي، لکه مړی چې نه لیدلی.
ولې پوډری انسان نه دی؟ ته لرې شه زه ورشم. وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، دا یو پوډری و، ګورې دلته نشته، له بله ځایه راغلی و. په هغه زړه کنډواله کې اوسېده، کېدای شي چې له یخنۍ مړ شوی وي.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته یې ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسېږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کېږي؟
کاروالي ته مو خبر ورکړی دی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو. ولې مونږ انسانان نه یو؟ او که دا مړی انسان نه دی، مونږ به یې خپله غم وخورو.
نو موږ څه کولای شو؟
سلختار خو نه دی، مونږ به یې په خپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو.
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هغې کورنۍ ادیره معلومه ده. دا ناشنا مړی کله څوک په خپله ادیره کې پرېږدي؟
خیر دی، زموږ په ادیره کې به یې خښ کړو.
یاره خان صاحب، تا هم عجیبې خبرې کوې. که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې یې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به یې څه ځواب ورکوو؟ پرېږده چې دولت یې غم وخوري.
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې، خو تا د یو انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ، بیا به زه څه جواب ورکړم؟
څه چورت وایې خان صاحب؟
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو. د یو انسان مړی زمونږ په مخ کې پروت دی، خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو.
دا خو سل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو، دا په میلیونونو کسان دي. په دې ټولو د چا وس رسېږي چې خواخوږي ورسره وکړي؟
خیر دی، خپل انساني کوښښ به کوو. زه د دې کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم. یوازې دا یو معتاد نه، ټول معتادین د زړه سپي وړ دي.
درنو حاضرینو، نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی. تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډیر درناوي هیله کوو چې سټیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د معتادینو موجودیت مونږ ټول زوروي. هر معتاد زمونږ ورور، خور، زوی، لور، پلار او یا مور ده. حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي، خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږی بچیان لري. داسې خواخوږی چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي. د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادر خان دی. حاجي صاحب نادر خان نور خدمتونه هم کړي دي، خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو. د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادر خان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي. دا یو ډیر مجهز مرکز دی. زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي. هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادر خان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاین لیک ورکړي. حاجي صاحب نادر خان، په ویاړې ښې چکچکې وکړئ.
درنو حاضرینو، مشرانو، کشرانو، خویندو، ورونو، په تیره بیا محترم وزیر صاحب، زه تر ټولو مخکې د سیمې له خلکو څخه مننه کوم چې زه یې وستایلم. ځوانان د ټولنې خپې او لاسونه دي. که دا لاسونه جوړ نه وي، نو ټولنه به هم جوړه نه وي. همدا ځوانان به د سبا مشران وي. که د نن ځوانان مو ناروغه وي، نو د سبا مشران به مو هم جوړ نه وي. او کله چې د ټولنې مشران ناروغه وي، نو ټولنه به هم ناروغه وي. زه نور ستاسې وخت نه نیسم، خدای دې ماته توفیق راکړي چې خلکو ته نور خدمت هم وکم. والسلام.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاور کاروان خبرونه دلته پای ته رسیدي.
آزادی رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 00002 43 شپږ یو او یا هم 00420 22 11 24 11 15.